द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ग्रानो रुदुनको ओकतुनको अस्सलाम अलैकुम द वॉइस ऑफ अमेरिका डीव रेडियो आओ टीवी दे नन द शुरू रोज काल 2015 द अक्टूबर द म्याश्ते वमनेट दा وقت پا پاکستان کے د شپ لس بجے پا افغانستان کے دی نہنی میں او دلتا پا واشنگٹن ڈی سی کے د گرمی ایو بجے دا د وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی پا دے او ساتا خبری خبرونا کے درتا زما حوش جلیل
او ز نصر کاکا
ہر کلی وایو او نن با کم مهم رپورٹونا مرکے تا استوڑان دے کو حال وڑان دے کوی نصیر احمد کاکڑ
افغان چارواکی وای شمالی کندوز شار یې له طالب وسلوالو څخه بیرته په بشپړ توګه نیولې دی او وسلوال طالبان په تیښته دي
او وابه چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی په مرکزی حکومت نیوکه کړي چې د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي لوی لارې نقشه یې بدله کړې ده
او د پاکستان ستري محکمې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې په تور کې د هغه د ساتونکو ممتاز قادری د تیزندي سزا پر ځای ساتلې ده
او دا به هم وړاندې کوو چې روس وایي په شام کې د داعش په نوم وسلوالو په مرکزونو په کیپسن سمندر کې د ولاړو جنگي بیړو نه راکټې ورولې دي
دا او یو شمیر نور مهم رپورټونه مرکې را سره په دې خبرونه کې شامل دي چې په نوبت به تاسو ته وړاندې کوو خو د خبرونې پیل کول له افغانستان څخه
قدر من اردنکو وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی یو ساتھ خبری پرونے تغی اور ٹیلی ویژن اسکرینس باندھے گورے ہم افغان چارواکو ویل دی چې قندوز ولایت په مکمل توګه د طالبانو نه پاک کړي دغه ولایت د طالبانو نه د لس ورځې جګړې وروسته بیرته غستې شوې چې پکې یو شمیر مرګ ژوبله هم شوې په دې اړه زموږ همکار نصیر احمد کاکړ د آشنا ریډیو خبریال رحیم ګل رحیم نیازمن نه تازه تفصیل پوښتلې د تاسو پام راګرځو
نن د قندوز ولایت وایلي الحمدلله دانشي مطبوعاتو ته وویل چې د قندوز ښار بشپړ د افغان قواو په لاس کې ورغلی دی او افغان ځواکونه د پټو شوو طالبانو پسې ځای ځای تلاشي کوي تر څو دي چې د کابل نه حرکت کړی و او د قندوز په نیت روان و خو دغه قواوې په بغلان کې هم په لارو کې ځای ځای د مخالفینو له حملو سره مخ کېدل چې دغه قواوو د رسېدو مخه یې ډب کړې وه نن د خلکو سره چې زه وغږېدم خلکو ویل چې په ښار کې وضع تقریبا عادي حالت ته روانه ده او د نورو ورځو په پرتله باندې نن زیات خلک بازار ته راوتي او کاروبار تقریبا په ورځ باندې او ساعت په ساعت باندې عادي بڼه غوره کوي په ښار کې وړو موټرو او ټیکسیانو هم فعالیت شروع کړی و او د کابل کندوز نه نورو ولایتونو ته هم د ترافیکو لار خلاص وه
او ګل رحیم نیازمن صاحب لکه څنګه چې تاسو د خلکو خبره وکړه په داسې راپورونه و چې په کندوز ښار کې د خوراکي موادو او د نور عامه استعمال د موادو کمښت رامنځته شوی اوس وضع څه ډول ده
د خوراکي موادو او د ژوند د لومړنۍ ضرورتونو د موادو خامخا کمبود دی هغه په دې خاطر باندې چې دغه تیرو لس ورځنیو جګړو کې د کندوز ښار زیاته برخه نړېدلې ده تخریب شوي دي دوکانونه او وران شوي دي نو په همدې خاطر یو د دغې له وجې چې دوکانونه وران شوي دي خوراکي موادو کمبود سره خلک مخ دي او بل دا چې د ښار زیاته برخه دوکانونه بند دي ځای ځای دوکانونه خلاص شوي نو خلک د مشکل سره په همدې باندې مخ دي چې په دغه څو ورځو کې قندوز ته د نورو ولایتونو خوراکي مواد نه دي رسیدلي او یا په کلینیکونو ته دوایانې نه دي رسیدلي همدغسې د برېښنا د نشتوالي له امله هم خلک د ستونزو سره مخ دي چې د څښاک د اوبو د کمبود سره مخ دي ځکه د ژوند لومړني ضرورتونه په دغه ورځو کې په قندوز کې ټول په برېښنا پورې تړلي چې د اوس اکثریت خلک ورسره په مشکل کې
او نیازمن صاحب تاسو څه وینئ دلته په کندوز کې دننه حکومتي ځواکونه چې دي هغه په غزمه دي یا بیا د امنیت د خوندي ساتلو لپاره څه داسي پیاوړي اقدامات تاسو په نظر راځي او یا بیا خلک څه درته وایي؟
کندز ښار کې ځای ځای افغان ځواکونه ځای پر ځای دي، ځینې ځواکونه ګزمې کوي او نور هم تازه دمې قواوې چې را رسېدلې دي. نن دغسې فیصله کړې وه چارواکو چې هغه قواوې چې نوي را رسېدلې دي هغه به په تلاشیو باندې پیل کوي او د عملیات نه مخکې وړي، او هغه قواوې چې په تېرو ورځو کې په جګړو کې برخه اخیستې وه هغه به د ځایونو ساتنه کوي او ځای په ځای کېږي، به دوی دپاره به پوستي جوړېږي. عام خلکو هم د چارواکو دغه خبرې تاییدولې، خو په ځینو ځایونو کې ممکن هغه هم د ښار نه وتلي، په هغه ځایونو کې د مخالفینو او د دولت د قواوو ترمنځ ډزې تبادله شي. خو بیا داسې خلک وایي چې ګویا دغه ډزې په دې خاطر دي چې طالبان شاته ځي او غواړي په همدغه جګړې کې ځان وساتي او خپلو سیمو ته ځان نه ورسوي.
ډېره مننه ګل رحیم نیازمن صاحب له ډیوه ریډیو سره د خبرو کولو.
مننه کوم.
د وایس اف امریکا جګ ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کترمن اوریدونکو خبري خبرونه له واشنگتن ډي سي څخه ګوري او اوري. اوس هم د امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان کیمبل پرون د سه شنبه پر ورځ د امریکا په سېنات کې یو اوریدنې په محل ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو ځینې ډلو خپل بیرغونه د اسلامي ریاست یا د داعش وسلوالي ډلې په بیرغونو بدل کړي او خپل لیکو ته د خلکو په ګمارنه کې چټکواله هم راوستل دي. هم په افغانستان کې د داعش شتون څومره هدا پوری دی او د دې ډلې لخوا افغان ټولنې او پولیس نزدې د پاکستان و سیمو ته څومره ژور خطر رامنځته شوی دی، په دې باب له موږ سره دا وخت په سټوډیو کې د وایس اف امریکا د منځني ختیځ د چارو کارپوه شاغل نور زاهد صاحب ناست دی. ستړي مسې او په خیر راځي.
مننه کاکوس.
ډېره مننه. ازما پښتنه به همدغه وي چې په افغانستان کې د داعشتون څومره هدا پوری دی او د دوړو هیوادونو ټولنې ته د پاکستان او د افغانستان څومره ژور خطر رامنځته کړي.
بلې کاکر صاحب، د داعش وجود افغانستان کې د نورو ترهګرو ډلو ترڅنګ دا یو لوی نوې جدي ستونزه ده. ګرچه په مختلفو ولایتو کې داعش فعالیت لري او لیدل سوي دي لکه هلمند او سرپل، اما د دوی لوی کارونه چې دي فعالیتونه چې دي هغه په ننګرهار کې مختلفو ولسوالۍ کې دي، خصوصا د اچین ولسوالۍ کې. لکه څنګه چې پرون د جنرال کیمبل د نړیوالو قواوو مشر په افغانستان کې وویل چې دا یو جدي ستونزه ده په افغانستان کې او بالخصوص په ننګرهار کې. هغوی دا وایي چې دا دوی خپل فعالیت په ننګرهار کې شروع کړی ده، هلته مختلف کسان خپل لیکو ته جذبوي، په دې کې څنګه څه طالبان دي او خصوصا هغه طالبان کوم چې خپل ګروپ نه خپل ملګر نه خوابدي دي. دوی سره ځکه کېږي څنګه څه د تحریک پاکستان د طالبانو دی غوي غړي ورسره دي، او یا هغه طالبان چې غواړي چې مالی ګټې ترلاسه کړي هغه چون پیږي چې داعش ډېر زیات امکانات لري، نو دوی سره یو ځای کېږي او دوی خپل فعالیت ته دوام ورکړی ده. اما او دا د شهدا سید چې دی ولسمشر اشرف غنی هم دا منل دا وغو ویلي چې دا یو جدي ستونزه ده د افغانستان لپاره، د منطقې لپاره، او د سره باید مقابله وسی. هم دا سید د اروپا اتحاد هم دا ویلي چې دا افغانستان ته یو جدي ګواښ ده.
او د سیمې هیوادونه لکه پاکستان او افغانستان د دوی حکومتونو لپاره څه کار دي چې د دې جدي ګواښ لکه څنګه چې تاسو ول د دې مخنیوي وکړي؟
کاکر صاحب، دا یو نړیواله ستونزه ده او د دې لپاره همداسې مقابله هم باید د نړۍ په سطح وي، همغږي وي، باید دوی سره مشترکاً کار وکړي. دا ګرچې په عراق او سوریه کې شروع شوه، اما اوس موږ وینو چې په افغانستان کې، په افریقا کې، په حتی په تونس کې او په بنګلادیش کې دا ستونزه راپیدا شوې ده، او بالخصوص په افغانستان او په پاکستان کې. دوی باید سره مشترکاً صادقانه په اخلاص سره کار وکړي، د سره استخباراتي معلومات سره شریکي، او هغه څه چې ویل کېږي چې ښه او بد ترهګر هغه کې باید فرق نه وي، ولې ترهګر هر چیرې ترهګر وي، نو دوی باید مشترکاً صادقانه کار وکړي ترڅو وکړي چې دغه جدي ستونزې سره مقابله وکړي.
نور زاهد صاحب، ازما بل پښتنه به هم دغه وي چې د امریکا د حکومت مخالف یو سناتور جان مکین چې د ریپبلیکن ګوند دی، هغه د بیانیه ورکړه چې د صدر باراک اوباما انتظامیه په کار دی چې د افغانستان په باب خپل تګلارې بدل کړي او کچيري داسې و نه کړي نو د عراق باندې یو وزب رامنځته شي. په خپل تاسو د جان مکین و دې خبرو ته څنګه ګوري د افغانستان کې د داعش د شتون په حواله سره د القاعده او د طالبانو او بیا هم په ټول منطقه کې؟
سناتور جان مکین په دې فکر دا هغه وي کچيري هغه د عراق مثال ورکړي هغه وي کچيري له عراق نه د امریکایي پوزونه مکمل ډول بد راوتی نه وای نو شاید دغه داعش ستوند چې موږ لرو شاید دا پیدا شوی نه وای. نو هغه پمدا وای چې چون په افغانستان کې د ایران نفوذم په زیاتېدو ده او داعش هم هغه د لوی ستونزه لوی خطر د افغانستان ته. نو هغه وای چې داسې د امریکایي پوزونه په څنات دایمي ډول باندې په افغانستان کې لکه چې په مثلا جرمني کې یا جنوبي کوریا یا جاپان کې وي پاتې دي د افغانستان کې باید پوزونه پاتې سي تر څو د دې مخاوني ول سي تر څو د داعش لا نور هلته نفوذ پیدا نه کړي لا نور زیات خطرونه افغانستان ته پیدا نه کړي.
ډیره مننه نور زای صاحب ډیو ریډیو سټوډیو ته راتک او کور مو ده.
ډیره مننه.
مننه.
گران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ٹی وی یو ساته خبری خبرونه لا جاری ده. د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د قتل په جرم کې د ممتاز قادری د پانسه سزا په ځای ساتلې ده. سپریم کورټ د ممتاز قادری په کیس کې د ترهګرې د هاغو دفو بحالولو امر هم وکړو چې د اسلام آباد های کورټ په خپل فیصله کې ختمي کړې وي. په دې کله باندې د اسلام آباد نه د ډیوی ریډیو یو خبريال پیر فلاد شاه رپورت تاسو ته وړاندې کوم.
د شورو په ورځ د سپریم کورټ جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ ممتاز قادری په اپیل باندې خپل فیصله اورولې ده چې تر مخه سپریم کورټ د ترهګرۍ خصوصي عدالت لخوا سلمان تاثیر د قتل په تور ممتاز قادری ته اورولې شوې د مرګ سزا برقراره ساتلې ده او ورسره عدالت د مرکزی حکومت لخوا په ممتاز قادری باندې د ترهګرۍ دفات لګولو خواست هم منظوره کړې ده او درې کسیزه بنچ په خپل فیصله کې په ګوته کړې ده چې ممتاز قادری باندې د ترهګرۍ خورولو تور هم ثابتېږي او دی ترهګر دی. د سلمان تاثیر په حفاظت باندې تعینات سرکاري ټوپکمار ممتاز قادری په کال 2011 کې په پایتخت اسلام آباد کې سلمان تاثیر اغه وخوجل او کله چې د پنجاب پخوانی گورنر د توهین مذهب قانون ته بیا کتنې مطالبه کړې و. سپریم کورټ د ممتاز قادری د وکیلانو اغه د ریز رد کړی دی چې ګنې سلمان تاثیر د مذهب سپکاوی کړی او درې کسیزه بنچ قاضیانو د مقدمې د اوریدنې په محل په تکرار سره دا په ګوته کړی دی چې سلمان تاثیر د مطالبې نه دا نه ثابتېږي چې د مذهب سپکاوی کړی او د دغه قاضیانو په خبره د ملک هر یو وګړی دا جمهوري حق لري چې یو قانون باندې نیوکې وکړي او دې ته ښه بد ووایي. د بنچ مشر جسټس آصف سعید کوسا وویل چې عدالت د دې نه ښه خبر ده چې پاکستان کې څنګه د توهین مذهب قانون غلط استعمال کیږي او د زیاته کړې ده چې یو عام وګړي ته دا اختیار چا ورکړی ده چې هغه بل یو تن د مذهب د سپکاوي په تور په خپله ووجني. سرګند دی وی چې د ترهګرۍ خصوصي عدالت په کال 2011 کې ممتاز قادری ته دوه پیری د پانسه سزا اورولې و. د کوم فیصلې خلاف چې ممتاز قادری په ستره محکمه کې اپیل کړو بل خو د سلمان تاثیر کوروالو د سپریم کورټ فیصله تاریخي ګرځولې ده. میډیا سره خبرو کې دغه فیصلې تخپل عکس العمل کې د سلمان تاثیر زوی شهریار تاثیر ویلې دي چې د سپریم کورټ فیصله پاکستان کې مذهبي تندروی ډلو باندې یو سخت گزار دی او دې زیاتوي چې د دې په نتیجه کې به ټوله نړۍ کې د پاکستان نیک نامی کی گی.
بہت اچھی بات ہے پاکستان کی جوڈیشری کے لیے بہت اچھی بات ہے اینڈ آئی تھنک کہ ایک بہت پازیٹو اسٹیپ لیا گیا ہے فار دا فرسٹ ٹائم ان مینی ایئرز ان دا جوڈیشل پروسیس ہسٹری اس بات کو یاد رکھے گی. یہ آج وہ تاریخ کا دن ہے جہاں پہ پاکستان کی عدلیہ میں اصلی فرق آیا ہے اور یہ آپ نوٹ کر لیں مجھے دس ول بی دا ڈفرنس میکنگ ڈے.
دی وای چې ارمان دې که سپریم کورټ د نن نه پنځه کاله وړاندې دا فیصله ورکړې و چې توهین مذهب په قانون باندې خپل رای ورکول د مذهب سپکاوی نه دی نو زما پلار به بیځایه نه وجل کېده. خو نن اخر کار سپریم کورټ په خپل فیصله کې ممتاز قادری او مجرم او ترهګر وګرځولو او د دې فیصلې نه پته لګی چې اصل مجرم او قصوروار زما پلار نه بلکې ممتاز قادری او داغه هغه پلویان دي څوک چې پاکستان کې د بل چارای نزغمی او مذهبي تنگ نظرې تبلیغات کوي. واضح دی وی چې پاکستان کې د وکیلانو اولوی شمیره اوزن مذهبی جماعتونه ممتاز قادری او اتل غنی او د تیرو سلورو کالو را هسه کم عدالت کې بد ممتاز قادری د مقدمه اوریدنه کېدل نو په دې موقع بد در پلویانو او اولوی شمیره موجوده و او د دې په پرتله بد ممتاز قادری خلاف مظاهره یا د تر سزا ورکولو مطالبه په حق کې چرته هم سموثره आवाज او مظاهره په لیدو او اوریدو کې نه راتلې پاکستان کې سیړونکو د ممتاز قادری کیس د ریاست لپاره یو امتحان بل زکه چې د ممتاز قادری خلاف ډیر تفتیشي افسرانو د گواهی ورکولو نه انکار کړیو او د ترهګری خصوصي عدالت کم قاضي چې ممتاز قادری تر مرګ سزا اورولې و هغه هم د دې روستو د ډړکو د وجې پاکستان څخه بهرني هیواد ته تیښته کولو باندې مجبور شوی و د بشري حقوقو ملکي او نړیوال تنظیمونه پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون یو امتیازي قانون بلي او دوی دریز لري چې پاکستان او په خصوصي توګه پنجاب ایالت کې دغه قانون د ذاتی تربګنو لپاره کارول کیږي او د ایالت کم شمیره عیسائی فرقې اکثر لا د دې قانون د غلط استعمال ښکار کیږي د ممتاز قادری اپیل اوریدونکو د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ هم دا منلې ده چې پاکستان کې دغه قانون غلط استعمال یو عامه خبره ده پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو کتر منو اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او سی بل ویډیوئی ریپورت ولور ته تاسو پام را ګرځو چې اویا کال وړاندې د کوریایي ټاپو د ویش له امله ګڼ شمېر کورنۍ هم د خپل خپلوانو څخه بیلې سوې او تر ډېرې مودې پورې د دواړو کوریایي هیوادونو ترمنځ ویشل سو دغه کورنۍ د دې جوګه نه وي چې خپل ترمنځ ملاقات وکړي هم په دې حق له یو دستاویزي فلم کوریا سپریټډ فیملیز ته د وایس اف امریکا په یو ریپورت کې کتنه کوي زموږ همکار ماوش جلیل
د سویلی کوریا یو نوې دستاویزي فلم کې د تقسیم شوې کوریایي کورنۍ او ته کتنه شوې ده په دې کې خودلی شوې دي چې په کورین جنگ کې سرنګا زرګونو کورنۍ د خپل خپلوانو نه جدا کېدو باندې مجبور کړی شو او د هغې وروسته واپس خپلو کورونو ته د تلو جوګه پاتې نه شو په دې دستاویزي فلم کې د خپلو کورنیو نه جدا شوې نږدې یو سل غړو سره مرکې شوې چې په کې د زیاترو عمرونه د اویاو او اتیاو کالو ترمنځ وو او دوی هغه جذباتي تکلیف په حق له خبرې وکړي کوم نه چې دوی تیر شوی
وو د دې پروګرام په ذریعہ چې موږ کوم پیغام ورکول غواړو هغه د خاندان اهمیت دی
د خلکو خپل جدا شوی خپلوانو سره د بیا ملاولو کار په سرکاري توګه د کال د زرم راهاسې جاری دی او کله کله د دوونو کوریایي هوادونو ترمنځ اړې ګډې لوجي منسوخ هم شي شمالي کوریا د جدا شوی خلکو د بیا یو ځای کولو اجازه ورکولو په لړ کې زیاتې سارنې کوي او دا کار زیاتره د پروپاګاندي مقاصد لپاره استعمالوي د شمالی کوریا لخوا ګڼ شمېر داسې صحافیان وو چې هسې کولې د شمالی کوریا مشر ته د شکرې لیک لیکلو زما یو عکس واخلي خو ما هغې ته څه جواب ورنکړو پخوا فعالینو د شمالی کوریا پولې ته نږدې چین کې په غیر سرکاري کچه د خلکو خپلو کې د ملاقات انتظام وکوو خو د سخت شوي امنیتي ګامونو له وجې دا کار اوس ګران شوی او په دې کې خطرې هم شته
کله چې د خلکو خپل کورنۍ سره د یو ځای کولو خبره راځي نو موږ فکر کوو چې دا یو بنیادی انساني حق دی
خو بیا هم د دوانو کوریایي هوادونو ترمنځ زیات شوي اختلافاتو له وجې دا هیڅ نخې نخ کاری چې دوانو خوا د جدا شوي کورنۍ بیا یو ځای کولو په مسلې باندې سیاست کول نه منشي
ګلو او قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو اوس هم زو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې مرکزی شهر پېښور کې لیډی ریډینګ روختون ته هر ورځ په سلګونو مریضان د علاج لپاره ځي خو دغه مریضان او د هغوی خپل خپلوان د روختون کې لڅه ناخواله حالاتو څخه تیریږي زموږ خبریال فاروق فراق هم دغه روختون ته ورغلی او یو ویډیو ریپورت کې دا ټول حال ستاسو لپاره برابر کړی اوریدو او لیدو ته ستاسو پام راګرځو
لیډریډنګ اسپیټال د خیبر پختونخوا په سر خار پیښور کې د صوبې تر ټولو لوی اسپیټال دی او روزانه ورته د صوبې د بیلابیلو برخو نه په زرګونو ناروغان د علاج لپاره ورځي اوس په دغه لوی اسپیټال کې د ډاکټر د معاینې نه وړاندې د کمپیوټرایز چټۍ اخیستو یو نوی نظام فعال کړی شوی چې د اسپیټال د چارواکو په وینا مریضانو ته اسانۍ پیدا کړې دي. خو اسپیټال ته کوم چې مریضان کې لکه وی چې د پرچی جوړولو دغه نوې نظام ډیر پیچیده دی او هغه کې نه پوهیږي. دغه مریضان دا ګیله هم کوي چې د وی چې ټی جوړولو لپاره مریض ته اکثر ټول ټول ورځ انتظار کوي. زه
پرون راغلی وم ناس ما یو دوه بجو پورې هیڅ ونه شو، بیا نن زما شپه وشوه، خرچه مې وشوه په دې هوټلو کې او اشپای میں اوکڑا لندن بیا سار وقتی راغلے موز میں کرے عزت مردان نشاد آجانڈے مرکز سراغ زین راغلے محاجی غلام نبی زمانوں
آجی سے دارا تو ہوا آیا شدل تا خوز نمبر ہی دیتا پا دے نمبر ہو باندے کوئے گی
بچے دا کنو پا دے دماغ ہو باندے پا درے گھنٹے کو خوچالا میں عزتا کو درے گھنٹے نا بعد تقریبا انتظار مکو لمبر تا آخر لمبر ہونے شو اشپر آیا باندے لالا پسرای کې پتو سو سلور سو باندې مې کمره واغستلا او چې کمره مې واغښ پاو کړ سار مې موزه کړه لم دلته کې بیا پهل نمبر نه دویم نمبر زما ته ملو شو نه نه لکار و شو پکړ کو شو شنو باندې سپنګیره ما درې ځله خو زه غور زدل يم
زمانو عبد الرؤوف دی
او کم څنګه
او زه د باجول نه راغلی ما او مشومه مې ولیدلې و دا غي سر کې بوال ټایم کړی او سر مې چې کم دې خراب دی زه ایمرجنسی تر ایمرجنسی نه دلته راری پر کومه او پیډې تا اوس ما پیډې پرچا غواړي ماشوم ما ته خراب دی ګډ وډ دی پیډې پرچا غواړي ما ته پرچا نه ملاوي کې نو سم نمبر را کړل نو زه په ماشوم مال ته څه وکم باغې باندې ته وکم ماته
نو کنن چرته تا ته نمبر را نشي د پرچې ته بس کې
نو بس ما ماشوم بمرینو ډاکټر ما علاج نه کوي
د اسپیټال پیارو خاغلی جمیل شاه نه مو چې کله د چټل د دغه نوی نظام په حق راو پختل نو په وضاحت کې راته داسې وایي
لاول خورتوم چې کم زوړ سیستم او پای کې موږ سره اته کمپیوټر لګېدلې وي کم چې نوې سیستم دی پدې کې موږ سره اته لس کمپیوټر لګېدلې دي اته لس کمپیوټر ایټ ا ټایم ناشتي او هغه تاسو ته دا پرچی ایشو کوي دې کې اوس دا طریقې کار راغلی ته وي کیو سیستم مطلب قطار که تا نه مخکې سټاپ والا راغلی یا سو وی آی پی راغلی دی نو پہلا باغ ته ملاویږي که ته دا غنه مخکې نو تا ته و پہلا ملاږي هغه وی آی پی تا نه مخکې کې دی نشي هر څه په نمبر شو تا چې تلته کم ټوکن ایشو کړو هغه ټوکن هلته ستا نمبر ډسپلی شي چې نمبر ډسپلی شي تا ته آواز هم شي هغه نمبر ته وګورې خپل تلاش خپل چټ واخلي دا اوس انیشل فیس کې دا د سیکنډ سټیپ کې دی دا روان دي چې موږ د یو کارډ مې شو کوو تا ته هغه کارډ مې شو کیږي هغه کارډ چې ته بیا نیکسټ ټایم کله راشي بس سکینر ته ونیسه مخامخ تانه به تاسو ته کوي چې نوم دې سره پلان نوم دې سره هغه اتوماتیکلی تا ته پرچا ملاويږي
د چټۍ د نظام نو ورپخ په دغه هسپتال کې د معلوماتو خورولو شوبه باندې هم مریضان ټکونه کوي او وایي چې دلته هډو د مریضانو د رهنمایي لپاره شوبه نشته او کم خلک چې د معلوماتو په کاونټر کې نول شوی وي هغه مریضانو ته د معلوماتو ورکولو په ځای اکثر دا وینه ځان خلاصي
راسمون چرته کی کی دی و هغه شیشو ته ورشه شیشو ته جوړ شي وینه داخله بیمار اغل ته زی بل اغل ته قسم په خوده ټول به نمبر ور روان دا خو هغه پرمیشن ولا دیم معلومات یې راکو خو هغه شیشو نه هغه راځي نشته
چاره نه 2500 روپۍ پټ کړلې او پوسټ کی موسټ کی مې کا دا هغه خرڅ کړی ول بوراک او دا اوس دې دې ټیسټ یو مرته نه غنه کوي زور ته مزه ته وینم
څه په دې ټیسټ
او وینم
پیسې در نه غواړي څه مسله
پیسې مې ورکول يم پرون نه غستلې اوس نن بیا مې خلکو نه سوال وکړم مې وستا دا جنې کول می خوږي وای څه کو دې کول مو ټي بي دا څه کو چینجرې شپک و مې شته کې علاج مرته کړه نه خکې
ټیسټ در ته چا لیکلې
دا ټیسټ هغه ډاکټر راته
اوس در ته دوی څه وای پلیډرینګ هسپتال کې د لیبارټری ټیسټونو الټراساونډ او ایکسرے د نظام نه هم مریضان او داغوی وارثان سره ټکوي او وای دلته دومره ډیر رشوي چې مریض ته پکې د ټیسټونو ایکسرے او الټراساونډ کولو نوبت په ورځو ورځو پس ورځي
پن تقریبا چې د 2.5 غنټو پورې کیږي چې موږ لګیو او دا پروسس منډه وو یو ټیسټ لري بل ټیسټ کوو چې بل لزو بل کوو او چې بل د سر دلته موږ ته غټه مسلې ده دي چې دلته کې سټاف هغه نشته چې کم پکار دي سټاف کم نه ځکه چې سر دلته کې یو کاونټر دی پاګه باندې یو د زنانو یو میل یو فیمیل دی نو هغه دا څومره چې موږ د مریضان راځي څومره پیشنټ راځي دلته دا غوي ریکوري سختي سر بازه پکې راشي چې هغه دا تقریبا چې سر کې راشي مار نه کې ډیر وختي هغه وشي او که کم 9:30 یا 9:30 10 بجې راغی نو دا کار جی یوې نه دوه پورې سم نه کیږي هغه کا قسم مکمل کې اسو ټیسټونه وکي یا الټراساونډ وغیرہ ملو شي بیا ډاکټران پاسې د دې نو جی دا بیا دوپاره هغه ورسته بیا جوړیږي نو کم اس کم 8 دن بعد دا بیا هغه ورځ راځي
پس کاړو باندې داخله کوړې دي دوه تکلیف خلکو ته جوړ کړي دي چې پلاس کې پرچی یو ګڼټه انتظار زنانو ته وګوره 15 قطار ولاړې ماشومان ورته جاړي د ګرمۍ وسوسه ده څونه تکلیف جوړ لمخ کې نه خو په 10 روپۍ ورکه پرچواله خبره خلاصه شو تکلیف جوړ کړی دی ډیر زیات.
د لیډر ریډینګ هسپتال دننه د اصلاحاتو د مریضانو د مشکلاتو په حق لمچي کله دغه هسپتال د پولیسي اړیکو د سانګې مشر یا پیارو خاغلی جمیل شانه او پختل نو اگر ته وویل
چونکہ پورے صوبے لوڈ دے چستہ وہ پیڑھی 3000 چلی گی اوستا کے الٹی 24 گھنٹوں کے 5000 چلی گی نو ٹوٹل شو 8000 مریضان چت 24 گھنٹے کی ڈیل کے اور تا سرا دو نوالا دو نیم زرو پورے داخل مریضان ہم دی نو سونا ایکس رے مشین نہ بتلا گیا سونا اسٹاف بورتا تھا کہ چدا ٹول یک دم سڑے راشی اور 5 منٹ کے داغے ایکس رے تو سنگ او پی ڈی کے اوقات چمگا تلس کاؤنٹر لگولی دی اوغا پرچے ورکول کہ ہم مشکلات تھی مشکلات درپیش تھی اغزہ کچھ ڈیر زیادہ رشتے ہر سڑے ہوئی چیز ہما دی پنزم انٹا کے نمبر راشی دا سی کہ مونگ معلومات والا کاؤنٹر زنگ پی ڈی کے پا فرنٹ مائن لگے دلے خوپائی بان دو کسان ناس ہوئی نو چکم دے کہ 18 کسان پرچے نشی ورکولی دو کسان با معلومات سنگ یک دم فراہم کی ہر سڑی تا اگے دا پارے لارچ مینجمنٹ داو کلو چی ماتا سو سنگ ہوئی چی مونگ دلتا کلر پٹی شانت لگو رنگو نبا چو ایکس رے تب اخبل رنگ تلی او پی ڈی تب اخبل رنگ تلی لیبارٹری تب اخبل رنگ تلی واڈون تب اخبل رنگ تلی نو ہر مریض کا غان پڑا دے کا ہر سوکھ تیغت مو چې په دې رنگ باندې ذات تب متعلقہ زیتا اور سے
په دغه لوی اسپیټال کې که چرته مریضانو ته د علاج مشکلات ور په غاړه دي نو الته د مریضانو سره راتلون کې کسان هم ګیله کوي چې داغوی د پاره انتظارګا د یخو بو بندوبست او د اساره دو هیڅ تابع نه دی نیول شوی
د خیبر پختونخوا صوبې د ټولو نلوی اسپیټال لریډنګ یا ال آر ایچ دلته تاسو د مریضانو فریادونه اغوی ته د علاج معالجې په لړ کې راپیخې ستونزې تاسو د اغوی د خولې نه واورېدلې او د ډیرو خلکو ګیله دا ده چې دلته د خلکو رش خو ډیر دی خو د عملې کمې دی چې د دې په وجه باندې خلکو ته د علاج غوره اسانۍ په لاس باندې نه ورځي. د کیمرامین هاشم علي سره فاروق فراق وایس اف امریکا ډیوا.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون دی ګلګ او قدرمن اوریدونکو اوس هم زو د شام ولوري ته چیرې چې امریکا او روسیا یو د بل په مخالفت کې لا تیز سوي دي. وای امریکا وایي چې روسیا په شام کې هغه منځلاري مخالفین په هدف کوي چې امریکا یې ملاتړ کوي او امریکا دا هم وایي چې شام کې د روسیا خپلې فارمولې نه کاروي. په دې باب زموږ همکار ښاغلی بیروز خان صاحب دا وخت له موږ سره په سټوډیو کې موجود دی. ورته هر کله وایي ستړي مسې او شراغ لاست ډېره مننه بیروز خان صاحب. امریکا چې وایي روسیه دی په شام کې خپلې فارمولې نه کاروي د دې څه مقصد دی که زموږ اوریدونکو ته د لږ په وضاحت سره وایست؟
د شام د حکومت او د روسیا د ایران دغه اتحاد دی او په شام کې تر اوسه پورې بشر الاسد چې په اقتدار کې دی سره د دې چې د ډیر غیر مقبول یو حکومت دی خو د هغې په شا باندې هم د روس ملاتړ دی او د هغه مرستې دي ورسره. نو د امریکا په نسبت روس په شام کې ډیر قوي دی او ډیر مضبوط دی. بیا دا چې امریکا غواړي د خپل چې د دې پلویان دي د هغې په شام کې د خپل مرزي او یا د دې د خوخه یو بدلون راولي او هغه کې دای چې د بشر الاسد حکومت نسکور شي هغه اپوزیشن چې د هغه مرستي امریکا او د امریکا په لویانو کړی دي هغه اقتدار ته راولي خود دغه چې کوم د امریکا هسي دي هغه تر اوسه پورې کامیاب شوی ځکه نه دي چې د بشر الاسد سره تر اوسه خو د روس ملاتړ او مرګیتیا وا خدا سي نيخ په نيغه چې روس په اوس په وړمبيزل د شام دغه قضيه کې په خپل هم راو دانګل او اوایي بمبار د بشر الاسد خلاف چې کوم قوتونه لګیا دي هغه په نخه کړی دي داعش په خصوصي توګه هغه هم په نخه کړی دي. نو امریکا غواړي چې د دې لاسو میاشتو نه زیات موده وشوه چې امریکا په دغه شام کې لګیا ده خو هغه لاسته راوړنې نه دي کړي څومره چې وایي تر اوسه پورې په دې یوه اونۍ کې د دغه د بمبار د وجه نه چې کومې کامیابۍ ترلاسه شوي دي او په هغې کې د چې کوم د داعش په خصوص د داعش ذکر پکې کېږي نو د داعش چې کوم د وسلې ډیپوګان دي هغه په نښه کول د هغې د تربیې ځایونه په نښه کول نو دا کار تر اوسه پورې صرف د روسي ځواکونو لخوا شوی دی او د امریکا لخوا چې تر اوسه څومره عملیات شوي دي په هغې کې دا قسمه په قوي توګه باندې چې کوم معلومات راغلي دي نو هغه نه دي شوي ځکه روس دلته خپل مرزي سره په دې جنگ کې اوس شامل شوی دی، او د غشنتی د عراق ذکر هم کړی دی چې عراق حکومت روس نه غوښتنه وکړه نو دوی تیار دي چې التم لاړ شي. امریکا ویلي چې دوی
بیروس خان صاحب لکه څنګه چې تاسو وویل چې روسیا دا وایي چې هلته د داعش وسله والا ډله په هدف کوي، خو امریکا بیا وایي چې روسیا په شام کې هغه منځلاري د بشار الاسد مخالفین په هدف کوي چې امریکا یې ملاتړ کوي.
دغه چې کوم پروس باندې دغه نیوکی رامنځته شوی دی، خو د روس چې کوم دی د روس په کې خپل پالیسي چې دی هغه صرف داعش په نخه کول نه دی، بلکې هغه د بشار الاسد ملاتړ هم په کې داغي په نظر کې دی، او هغه امریکا چې کوم دغلته دغه ډلې هغه تربیه کړی دی وسلې وتور کړی دی، نو هغه د داعش سره کېدی شي دومره نه انختی سومره داغي هدف دی د بشار الاسد لری کول. نو ځکه د شام دا قضیه ډیره زیاته داسې ګرانه شویم ده، او بیا دا چې امریکا کله دا وویل چې دی د هغه مانرویا ډلې چې دی ملاتړ کړی دی دوی تربیه کړی دي د روس لخوا په نخښه شوی دي، نو هم د هغه مانرو ډلو په نمائندګۍ باندې اوس په نننی مطبوعاتو کې دا خبر راغلی دی چې هغه ویلي د روسی جازونو په دې تیره یو ونی کې هغه ډیپوګان چې هغه د داعش وو هغه د تربیه ځایونو چې هغه داعش وو هغه په نخښه کړی دي. نو دغه هم د امریکا دغه چې کومه دعوه کوي دغه لږه کمزوري کوي، نو دا ښکاری دا مشکل ده، دا به اوګدیږي نور به اوګدیږي، او دغه شانتي کوم سړنکاران وای چې دا هم ممکنه ده چې کدا اوګدیږي د پوګدو کې بد د عرب نړۍ چې کوم نقشه ده دا به بدلوي.
ډیر مننه بیروس خان صاحب کور مو ودان.
ډیر مننه.
گرانو اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی ایو ساته خبری خبرونه لا دوام لري. په نړۍ کې هر کال د نمونیا ناروغي له وجې ګڼ شمېر خلک چې دینو هغه خپل ژوند له لاسه ورکړي. نمونیا د زکام رستو اکثره خلک ورسره مخ کیږي. امریکا کې د دې مخنیوي لپاره هر کال فلو شاټس چې دینو دا لګول کیږي. هم په دې اکل باندې د وایس اف امریکا یو ویډیو رپورت د قسم کا کرنا ورو
دا امریکې د ولوسی صحت ټولنه لوی مایر ډاکټر ټام فرایډنزا د زکام یا فلو په باره کې پوښتنه وکړه. سی دوی په دې باره کې د ټولو زیات د فکرمندۍ خبره څه غني، نو ډاکټر په جواب کې وویل
زکام یا فلو دا وخت دنیا کې تر ټولو زیات خور مرض دی.
که داسې یو شکل را هم سی چې په هغه کې د زکام یا فلو نسبتا ډیر کم وي، خو بیا هم په ګرده نړۍ کې په زراو خلک د دې له لاسه مري. ډاکټر ټام فرایډن ویایي
کوم کال کې چې فلو خورشي نو بیا په لکونو خلک ترمري.
د مرزونو د کابو کولو د مرکزونو وینا ده چې په امریکا کې هر کال د 200,000 زیات خلک د فلو یا د فلو سره د تړلو رنزونو د لاسه اسپیټال کې داخليږي. په دې رنزونو کې یو نمونیا یعنی اسکاوري هم دی. د امریکا د طبي انجمن لخوا خور کړسوی خبرې کې ویایي چې د یو نوي جایزې مطابق د نمونیا یعنی اسکاوري په زراو اسپتالی رنزوران دی کم سی د فلو د وجہ سا پا نمونیا یا پا سکاورا ناروغ دی. دا وینڈربلت یونیورسٹی د طبی مرکز ڈاکٹر کیترین ایڈوارڈز وی آئی
کم خلق چی فلو ویکسین گو لگوی پا دوی کی دا نمونیا کی دو امکان او 50% کم دی.
خو سیړنکاران ویایي چې د ویکسینو په زړو رنځورانو یا په هغه رنځورانو چې د بدني نظام کمزوري اثر کم کوي. هر کله چې ویکسین پرپ را اثر نه کوي نو ډاکټران د صحت په اصولو عمل کولو بیا بیا د لاسونو مینځلو امر کوي.
گران اوریدونکو کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لا دوام لري. د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په مرکزی او ضلع جیلونو کې د قیدیانو د ډیر زیات شمیر له وجې حالات ډیر خراب شوي دي. د پاکستان ډون اخبار د خیبر پختونخوا د داخله محکمې د یو دستاویز په حواله خبر ورکړی چې د صوبې په دویشتو جیلونو کې دا وخت 10,000 سلوي قیدیان پراته دي، او دا په داسې حال چې جیلونو کې صرف د 6,000 او 600 قیدیانو د ساتلو گنجائش موجود دی. په دې کله باندې د ډیوی ریډیو خبریال مدثر شاه سره زموږ همکار نصیر احمد کاکړ خبرې کړي دي، تاسو پام راګرځو.
مطبوعاتی راپورونه چې کوم دي نو هغه وایي چې د خیبر پښتونخوا په جیلونو او لاکپس کې چې کوم ځای دی د بندیانو هغه تقریبا 6,500 دی، خو دا وخت پکې گنجائش دی، دا وخت پکې کوم قیدیان دي نو هغه پکې د 10,000 نه سیوا دي. خو د قانون وزیر امتیاز شاید صوبایي اسمبلۍ ته ویلي دي چې دا وخت 20 جیلونه چې د خیبر پښتونخوا جیلونه دي یا لاکپس دي مطلب دا هم دا خبره مانی چې مطلب پیښور جیل کې گنجائش چې کم دی د قیدیانو هغه 450 قیدیانو زائد پکې، خو دا وخت د پیښور جیل کې 2,530 قیدیان دي.
شاه صاحب، لکه څنګه چې تا تفصیلات وړاندې کړه، په خپل حکومت څه وایي چې په زندانونو کې د بندیانو د شمیر د کمولو لپاره څه اقدامات کوي، او آیا د نورو زندانونو د جوړولو څه پلان لري او کنه؟
جی کاکر صاحب، دا چې اوریدونکو تاسو ته معلومه وي چې تیر حکومت هم کله چې دا دلته کې دا ترهګري سیوا شو او زیاتره خلک دلته کې په جیلونو کې، بیا جیلونو ته ګواښونه هم میلاو شول، او تاسو ته دا هم یاد وي چې د خیبر پښتونخوا دوه جیلونه، غټ جیلونه د بنو جیل او د ډیای خان جیل نه مات شوي دي. نو دوی بیا وفاقي حکومت ته دا خواست کړی، نه یوازې تیر حکومت بلکې تیر حکومت هم خواستونه کړي دي چې په ترهګرۍ کې چې کوم کسان ککړ دي هغه د خیبر پښتونخوا د جیلونه د پنجاب یا د نورو صوبو جیلونو ته منتقل کړی شي، خو هغه تر اوسه پورې به په هغې باندې نه پنجاب او نه وفاقي حکومت کې شامل کړی دی. خو زه تاسو ته وایم کاکر صاحب چې ابتاباد او سوات جیلونه چې کوم دي هغه د جوړېدو په مهال دي، دغه شان د ډیای خان جیل ته د وسط ورکېدو مطلب هلته کې پکې اضافه پکې روانه ده، هغه هم روانه ده. او صوبایي حکومت وایي چې دغه جیلونو کې لکه او دغه شان مردان جیل هم د نوی جیل چې کوم دی هغه هم تقریبا بس تیار دی، خو دغه صرف افتتاح پاتې ده. نو صوبایي حکومت وایي چې په دې سره به په جیلونو کې د قیدیانو زیاته شمېره ده، دا به کنټرول کړی شي.
ډېره مننه شاه صاحب، او د ځان خیال ساتئ. دا د وایس اف امریکا جی ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کډر منو اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. د پاکستان صدر ممنون حسین نن د کړکې زپلې بلوچستان ایالت مرکزی ښار کوټه ته تللی و، هلته له خبريالانو سره حکومتي چارواکو سره لیدکاته کړې دي. د خبريالانو سره د خبرو په محل هغه ویلي دي چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لوی لارې نقشه مرکزی حکومت نه ده بدله کړې، او دوی وایي چې په دې راپورونو کې هیڅ رښتیاوالی نشته. په دې بامو هم په سیمه کې د څېړونکي او د جان ټلویزیون له مشر سید علی شاه سره خبرې کړې، او ردو ته تاسو پام راګرځو.
صدر ممنون حسین جو بالکل هغه دا خبرې ریجیکټ کړې، هغه دا وویل چې په دې لار کې هیڅ تبدیلی نه ده شوې، او هغه دا وویل چې کومه چې زړه لار ده د نقشې مطابق کوم اوله لار ده دا هغه مطابق دا لار جوړیږي. او بیا دلته په کوټه کې چې کوم پارلماني ګروپ چې کوم خلک وو دا هغو سره ملاو شو، او د دې سره سم د خبریالانو سره ملاو شو، او حکومتي چې کوم چارواکي وو دا هغو سره هم ملاو شو.
نو شاه صاحب، د خدا خبره وکړه چې په دې لار کې بدلون نه دی سوی، خو البته په بلوچستان کې په خپل حکومت په حکومت کې شامل ګوندونه چې هغه واکمن ګوند مسلم لیگ نون هم پکې شامل دي، ملت پال ګوندونه هم دي، او د ایالت نور ملت پال ګوندونه چې دي هغه دانی وکیل لري چې مرکزی حکومت هغه غربي لار بدله کړې ده او په شرقي لار کار شروع کړی دی. نو صدر په دې باب څه ویل؟
یقینا دا چې تاسو او د خلکو دا چې خدشات ته چې کوم زړه لار ده هغه بدل کړي، دلته د مشر وزیر چې کوم د اصلاحاتو یو یونیورسيټي ډېر ویلډاون اکونومیست فری هیته بنګالي صاحب هغه یو رپورټ کړی دی چې درې نور یو ایسټرن دی، یو سنټرل دی، یو ویسټرن دی.
شرقی دی مرکزی دی او مغربی دی بلوچستان یا بلوچستان کې خلیفه دی هغه دی مغربی خو یعنی نو هغه خپل د مشر وزیر چې کوم از د اصلاحات یونټ دی هغه دا وایي چې دا وخت چې کوم شرقی روټ دی یعنی کوم چې د نورو صوبو څخه تیریږي پر هغه باندې طبیعي تیزی سره کار شروع دی او کوم چې مرکزی یا کوم مغربي چې روټ دی پر هغه باندې کار نه دی روان نو یقینا خپل هم د مشر وزیر دی هغه بهر د ادارې کې دی دا خبره کړې ده دغه بلوچستان په دې روټ کې نظر انداز کړی دی لیکن څنګه مونږ نو سیند دا ټولې ادارې چې وي هغه رد کړي او دا وویل چې بلوچستان او د هیواد چې نور کوم ایالتونه دي هغه ټول په دې روټ کې راوستل دي
شاه صاحب خو ځینې ګوندونه بیا دا هم وایي چې مرکزی حکومت د غربي لارې لپاره یو هم پیسې په بجټ کې نه دی شي او د لاهور څخه چې کوم لارې تیریږي یعنی مشرقي لار هم ټوله پیسې د هغه لپاره ایښول سوي دي په دې باب په خپل ستاسو څه نظر دی او د ملت پال ګوندونه او د بلوچستان د حکومت لخوا څه ویل کیږي یقینا
مسیر خان دا یو داسې سوال جواب دی چې د ایالت حکومت پر مرکز ور کی ما په خپل د مشر وزیر ډاکټر مالک بلوچ صدا او کوم پرستانه چې د ماسه کې نو د هغه سره هم څه تعداد او شمار یعنی زما چې کوم معلومات دي هغه مطابق دا چې دي چې کوم مشرقي روټ دی پر هغه باندې دا وخت کا شروع دی دا هغه د پال بجټ هم شو ایشول شوی دی لیکن چې کوم توزې د هغه لپاره نو ایشول شوی دی او بل دا د مشر وزیر چې کوم د اصلاحات یونټ د ډاکټر استاتدی هغه څه اعداد شمار وکړي دا ویل دي چې په شرقي روټ باندې چې کوم زرین زکړه د زراعت زکړه د هغې چې کوم دا وخت اعدادي هغه یو اکاله چې دا وخت زرین زکړه د دې په مقابله کې پر مغربي روټ یعنی چې پاکستان او د بلوچستان چې کوم پښتني سیمې د دې څخه تیریږي پر دې باندې صرف اکاله زرین زکړه نو هغه داسي اعداد شمار کی او دای لیکلی چې یو کرور اکلر زکه چې ته حال ته روډ تیرې نو بڅه د سچي زمینداران دی او هغه ته په موزه ورکه دغه په مقابله کې په مغربي نوم چې کوم د بلوچستان یا پښتون د پښتني علاقو څخه تیریږي و دې ته موزه ډیره کمه ده یعنی لس لکه اکاله چې زریب زکه دلته
ډیر مننه سید علي شاه صاحب د ډیو ریډیو سره د خبرو کولو کور مودان
مننه صاحب
گران اردن کو کتن کو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو او ٹی وی ایو ساتا خبری پرون لا دوام لري د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د چین او پاکستان ترمنځ د لوی اقتصادي لارې په حق لا حکومتي او مخالف ګوندونو ترمنځ بحث شوې دي په دې بحث کې د هغه فیصلو جاج اغستې شوې کوم چې د روان کال د مې په میاشت کې د وزیر اعظم په مشرۍ کې ټولګوندیز کانفرنس کې ټاکل شو زموږ همکار نصیر احمد کاکړ په دې حق لباندې په سیمه کې د ډیو ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد سره خبرې کړې د تاسو پام را ګرځو
دا چې د خیبر پختونخوا اسمبلی کې چې د کوم حکومتي او مخالفو ګوندونو غړي وو چې په هغه کې د دوی پارلماني مشران ټول پکې وو په دغه په دې باندې یو تفصیلی بحث شوی دی چې کوم په د روان کال په 28 مئی باندې په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په مشرۍ کې یو غونډه شوې وه او په هغه کې د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون کړی وو او دا غونډه کې چې کوم فیصلې شوې وې دا غي تر مخه وزیر اعظم دا اعلان کړی وو چې د خیبر پښتونخوا د حکومت یا دولت څخه کوم غوښتنه ده چې پاغه کم مرکزی لار ده هغه به هم د خیبر پښتونخوا دغه برخو ته تیریږي په بلوچستان به وزي او دا به گوادر ته رسیږي په دغه کې به هیڅ قسم بدلون نه کیږي خو په اسمبلی کې چې کم په دې باندې بحث شوه دي نو د قومي وطن ګوند چې کم پارلماني مشر د سکندر شیرپاو نو هغه دغه خبر راوچته کړه چې وزیر اعظم کم لوځونه د خیبر پښتونخوا د ولس سره یا د سیاسي ګوندونو مشرانو سره کړیو په هغه باندې هغه عمل نه کوي او مرکزی حکومت په دغه لار کې بدلون کړی دی دا لار و چې دنو هغه د پنجاب د لارې نه بتیریږي او دا به گوادر ته رسیږي بل هغه دا خبره و چې په دې باندې کم کارخانه جوړیږي نو هغه کارخانه د پنجاب اړخ ته اړولې شوې دي پریم دا چې کم د بجلی منصوبې په دې باندې په دې کې شامل دي نو هغه به هم په دغه د پنجاب په لار باندې او دغه چې څومره په دغه دا یا چې کم د لوډ شیډنګ ختمولو خبره ده نو هغه به صرف پنجاب کی نہ کی خیبر پختونخوا کی چکم موجودہ صورتحال دے ہم دارنگی بروان دی پدغ باندھے دا عوامی نیشنل گن چکم مرسیال پارلیمانی مشر دے جعفر شاہ ور سر چکم دا پیپلز گن نگتا ورگزئی و دا رنگ دا حکومتی چکم غلی دی چکم سینئر وزیر دے عنایت اللہ خان او د تحریک انصاف شاہ فرمان نو اغه ټول په دغه کې ګډون وکړو او اغه په دې باندې ډیر سخت احتجاج وکړو چې مرکزی حکومت څنګه د سیاسي ګوندونو مشرانو سره د کوم لوډونه کړی او داغه خلاف وزيبه څنګه کوي او خیبر پښتونخوا ته د خپل حق ولی نه ورکړي. نو په دې باندې ډیر ټوټ ده شوه دي او د ټول ګوندونو چې دین او هغه په دې باندې یو ډیر زیات غټ احتجاج کړی دی او هغه په دې باندې خفغان سرګندونه کړی ده چې کم ورکوټي سودی دی لکه بلوچستان دی او خیبر پښتونخوا دی د دوی د اولس سره کچری مرکزی حکومت دارنګي سلوک کوي. نو د دینه په دې دوانو ایالتونو کې د ولس په منځ کې یا په ولس کې د نن نتیکم دی هغه چې کم خبران دی هغه به ډیره سیواشي او د دې نتیجې چې دینو هغه به خې مخې ترانه شي.
اسلام الدین ساجد صاحب کدا غرته وایسه چې قرارداد کې ل مرکزی حکومت څخه څه غوښتنه شوی
دغه قرارداد چې کوم وړاندې شوی و دا کوم نمونه چې ما تاسو ته دی ټول په دغه باندې دستخطونه کړی او دا سکندر شرپا وړاندې کړی په دې کې چې دین او دا غوښتنه د مرکزی حکومت نشي دی چې یو کم دوی له وزنه کړی د سیاسي مشرانو سره پاغي باندې د عمل درآمد وکړي خیبر پښتونخوا تاریخ خپل حق ورکی او کچری خیبر پښتونخوا ته مرکزی حکومت خپل حق ورنکو او دې منسوبې کې دوی بدلونونه وکړو نو د دې نه چې د وفاق ته خطر جوړېدل شي ځکه چې د خیبر پښتونخوا ولس بیا په دې باندې سوچ کوي چې مرکزی حکومت کچري من ته زمنګ حق نه راکوي. نو دې مقصد دا دی چې مرکزی حکومت د خیبر پښتونخوا حکومت چې دی نو هغه خپل یو حصہ یا خپل یو برخه نه ګڼي. نو په دې قرارداد کې دغه غوښتنه په اخره کې شوې ده چې مرکزی حکومت خپل لوزونه پوره کړي او په دې چې کوم پروژه ده یا چې کوم دا پروجیکټ دی نو په دې کې د بدلونونو نه ګوریز وکړي یا ځان دې لري وساتي او په دې کې هیڅ قسم بدلون نه کوي. دغه یو قرارداد او دا ټول مشترکه تور ټول خیبر پښتونخوا اسمبلی په متفقه تور دغه منظور کړی دی او دا به اوس مرکزی حکومت ته دی را لېږي.
ډیر مننه اسلام الدین ساجد صاحب او د ځان خیال ساتي.
ډیر مهرباني دي. ډیر
دا وایس اف امریکا جبر ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کډر منو اوردونکو زو هم د پاکستان کړکې زپلی بلوچستان یالت ولور ته چیرې چې د نورو ناروغیو ترڅنګ د کانګو ناروغي هم رامنځته شوې ده او تر اوسه پورې روغتیایي چې کوم چارواکي دي دوی وایي څلور کسان له کانګو وایرس څخه اغیزمن شوي او بیا په روغتونونو کې ساور کړی ده. په پاکستان کې روان کال تر اوسه پورې 14 کسان شاوخه د کانګو له ناروغي څخه مړ شوي. نور هر هم په دې باب زموږ خبريال حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
په بلوچستان کې د سیاحت چارواکي وایي چې په تیرو درو ورځو کې د کانګو له وایرس څخه درې ناروغه په حق رسیدلي دي. په بلوچستان کې د کانګو وایرس لپاره یوازې یو مرکز دی چې د 12 بسترو دی. دا مرکز د فاطمه جنا جنرال انچیسټ هسپتال کې پرانستل شوی دی. د دغه هسپتال ډاکټرانو وویل چې د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه تر اوس مهاله پورې دغه ناروغ راوړل شوی دی چې ټول شمیرې و 14 تر رسی. ډاکټرانو وویل چې نه کسان اوسم تر درملنه لاندې دي. د دوی له خولې چې د یو ژوند له خطر سره مخامخ دي خو په هسپتال کې بیا د ناروغ سو کسانو خپلوان د علاج د نه اسانتیاو ګیلې کوي.
بوستان کور په حسابات کې مریض مرابستلې دي نن شپه درېمد مقصد د غو دیول شهر څه کوو مریض هم نشه کیږي او ډاکټران وایي موږ کوشش هم نسته چې سم کوشش وکړي وزاتې یا یو بل غټ ډاکټر راوغواړي باندې وګرځي ورته وایي چې دا ودې څه مریض دي هیڅ شي نسته زیاتې دي ماشام چې سوبس کړ ډاکټران دي بالاخ په مینه الله اکبر او بارته سار مردا شورت نسته د ورځې واري ور ډاکټر راځي باندې ګرځي دي بیا ډاکټر نسته نو بیا د شپې خو نسته زیاتې نسته سم علاج نسته زیاتې د غو دی برای د شپې مریض ډیر په عذاب سره مته خراسه بیا غ ډاکټر راغی یو سیرم ته وزړه وځي هغه ته سار پوری په زړه دی ځي بالا نو ځي ته دوه دي نن خو نو تر هغه بتره دی مریض نن بي خي فاز پرون ګرځي دی نن بي خي ولدل دي خلاص پرون شس وتره په دغه دوی کې ګرځي دی نن بي خي ولدل دي خلاص وخلا خبو.
د فاطمه جنا جنرال انچستر هسپتال رئیس ډاکټر نصیر زخم وو پښتل چې کانګو وایرس په ناروغي باندې څنګه خلک اخته کوي.
یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے جو کہ یعنی مویشیوں میں پایا جاتا ہے اور یہ ایک ٹک سے ہوتا ہے جس کو اردو زبان میں چیچڑ کہتے ہیں.
دا داسې ناروغي ده چې د وایرس په ذریعه باندې انتقال کوي. دا په څارویو کې چوچوړي او کونوي. یو خو داسې چوچوړی وخوري، بل بیا داسې چې ته کله غوښه پرې کوي دا پرې شي، بیا دغه ناروغي انسان ته انتقال شي. ډاکټرانو وویل چې د نه پوهنې له سببه څخه د کانګو وایرس څخه اغېزمن شوي ناروغه خلک ډېر په ځنډ باندې هسپتال ته راوړي چې بیا یې علاج کول ډېر ګران کار وي. ډاکټران وایي چې په بلوچستان کې پروان کال کې د اپریل څخه بیا تر اوس مهاله پورې د کانګو وایرس څخه شپږتیان اغېزمن سوي ناروغ راوړل سوي دي چې په دوی کې دیارلس په حق رسېدلي دي. کانګو وایرس یې له څارویو څخه خورژي. هم له دغه سببه څخه ډېر خلک د څارویو پر څانګه باندې نیوکې کوي چې د څارویو لپاره دوی سپرې ولې نه کوي. خو د بلوچستان د څارویو د صوبایي څانګې ډایرکټر جنرل غلام حسین جعفر بیا وویل،
15-20 دن پہلے کی بات ہے، تو اسی دن سے ہم نے اپنے طور پر اپنے ریسورسز سے سپرے شروع کر دیا ہے، ٹیمیں ہم نے بنا دی ہیں.
لپینزل سوشلو روزو لمخه لهمغه ورځ زخه موږ د سپری کار پیل کړی دی. په خپل وسایل باندې دا سپری کوو. د دې لپاره موږ ډلې هم جوړ کړی دی. د سیاحت د څنګه چارواکي وی چې په ټوله حیوانات کې د کانګو وایرس زخه د غزمن سو شمیره تر ټولو زیاته له بلوچستان زخه ده. د سیاحت چارواکي وی چې په بلوچستان کې اته ځلې د کانګو وایرس له خطر سره مخامخ دي چې په دوی کې ضلع ژوب، لورایي، شیرانی، مسخیل، کلاسیپ الله، کلو، ډیره بوکټي او نور یو شمیر ضلع هم شامل دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیور ریډیو، کوټه.
گرانو کتن کو اور دن کو وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو یو ساتا خبری خبرون لا دوام لري. د یونیسف چارواکي وایي چې پاکستان او په تیر بیا په بلوچستان کې د پولیو ناروغي په ضد ډېرې کامیابی ترلاسه شوې دي. په دې کې باندې یو تفصیلي رپورت وړاندې کوي د بلوچستان نه د ډیو ریډیو خبريال نعمت الله سره دي.
د یونیسف عالمی ادارې دلته په پاکستان کې یو ستر استازي ډاکټر شواب اشم وایي په پاکستان کې او په خاصه په بلوچستان او پاټا کې د پولیو د رنس په مخنیوي کې دوی ډیر زیات بریالي سوي دي. تیر کال په ټوله دولت کې د پولیو د کیسونو تعداد 306 وو، خو سش کال تر اوسه 14 دي. د پولیو د رنس د مخنیوي په هڅو کې حکومت پاکستان او عالمی دراسیت او یونیسف په ګډه سره شریک دي، ځکه چې دوی دومره لویه ګټه ترلاسه کړې ده. دا خبرې د یونیسف ستر استازي ډاکټر شواب اشم د وایس اف امریکې ډیوا ریډیو د خبريالانو د پولیو په حق له د تربیه د یو غونډې په مهال د ډیوا ریډیو سره وکي. ډاکټر شواب اشم نور زیاته ک
اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے سال ہمارے پاس بہت زیادہ کیسز تھے، بلوچستان سے بھی اسی طرح تھے. اس سال صرف اور صرف 36 کیسز ہیں ہمارے پاس، اور وہ بھی لمیٹڈ ایریاز میں ہیں. بلوچستان کے بھی لمیٹڈ ایریاز میں ہیں، پاکستان کی باقی جگہوں کے بھی لمیٹڈ ایریاز میں ہیں. بہت ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو مخصوص جگہوں کے اوپر جن کو ہم کہتے ہیں ریزروائر ڈسٹرکٹس، ان کے اندر صرف یہ موجود ہے، اور اس پہ قابو پانا اب اتنا مشکل نہیں رہا جتنا پہلے تھا.
ډاکټر شواب اشم وای په بلوچستان ایالت کې د پولیو څخه د انکاری خلکو زیاتې دوه وجه دغه و چې پر له پسې د پولیو کمپینونه بکېدل، خو دوی اوس دغه پریکړه کړې ده چې وار به دغه کمپین په یوه میاشت کې کوي. چې کم پاتې کوچنیانو تعداد دی هغه د راکمولو دپاره دوی په لویه کچه سره خپلې هڅې کوي.
هم پہلے جو ہے ہر مہینے میں دو مرتبہ آیا کرتے تھے، ابھی ہم نے یہ شروع کیا ہے کہ ہم مہینے میں ایک دفعہ صرف آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے ہم پہلے کوریج دیکھا کرتے تھے کہ ہم نے 80% 90% کور کر لیا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو 10% یا جو 5% ہمارے بچے رہ گئے اس کو اگلی کیمپین سے پہلے پہلے جا کر کے ان کو دوبارہ سے ویکسینیٹ کرنا ہے، اور جو مس بچے ہیں ان کی تعداد کو ہم جا کے کم کر رہے ہیں جو بھی ریکارڈڈ مس بچے ہوتے ہیں.
خود یونیسف استازی ڈاکٹر شعب اشم نور وویل د پولیو رنس دا وخت یوازې په پاکستان او افغانستان کې پاتې دی. عالمی نړۍ دغه هڅه کوي چې دغه دواړه دولتونو څخه دغه رنس ختم کړي. دغه وجه ده چې د عالمی نړۍ دباو پر حکومت پاکستان باندې ډیر زیات دی چې دغه خطرناک مرض په ضد کوټلې ګامونه پورته کړي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په کوټ بلاک 3 ضلع او په پاټا په مختلف ایجنسیو کې دغه پولیو رنس په تیرو کلونو کې د وبا شکل اخستی وو، چې له وجې په سوونو کوچنیان د عمر بر د مازوري سره مخامخ شول. خو اوس یونیسف دغه دعوه کوي چې دوی ډیر ژر به د پولیو د رنس د مخنیوي کې دلته په پاکستان کې بریالي سي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منو اوریدونکو اوس هم وخت سو دی نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې او د کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل.
تیره هفته د افغانستان په کندوز ولایت کې په یو نړیوال اسپیټال خونړی هوایي حمله یو ځل بیا دنیا ته دا خبرداري ورکړې ده چې په افغانستان کې خطرناک او ناترسه جنگ لا تود دی. نن د امریکې په مشهور ورځپاڼه واشنگتن پوسټ کې د افغانستان د جنگ په حواله سویلي ایشیا کې د خطرو د سرخط لاندې یو تفصیلي معلوماتي ریپورت چاپ شوی دی. د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې په کندوز کې په اسپیټال باندې بمباري په داسې وخت کې شوې ده هر کله چې امریکې په ډیره چپه خوله په سفارتي ذریعہ افغانستان کې د شر فساد را کمولو او ورسره پاکستان کې د ایټمی خطرې د مخنیوي لپاره لاس خپې وهل شروع کړی دی. اگر که سویلی ایشیا کې د نورو ډیرو سفارتي حلو ځلو په شان د امریکې د موجوده سفارتي حلو ځلو د کامیابیدو امکانات هم ډیر روښانه ندي، خدا به کم از کم د دنیا په دغه برخه کې راپیخو حالاتونه د خبرېدو لپاره یو وسیله ضرور وګرځي کم ته چې دا وخت دنیا ډیر کم پام کوي. امریکې سلور کال وړاندې دا خبره منلې ده چې د افغانستان د شخړې بهترین هوارې په سفارتي ذریعہ ممکن دی، خو چې طالبان او پاکستان دواړه پکې ناست وي. د امریکې د خارجه چارو محکمې په دې لړ کې د کال 2011 نه خفیه خبرې اترې شروع کړې دي، خو د امریکې دا منډې ترډې تر اوسه پورې باردار شوې نه دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د چین په مرسته د خبرو اترو عمل سخت کال نه تند شوی دی. دا خبرې اترې لومبې د چین په سینکیانګ کې او په دویم ځل د پاکستان په مری کې وشوې، او دریم ځلې خبرې اتری د طالبانو د ستر مشر د مولا محمد عمر د حق رسیدو د خبر ښکارا کېدو له سببه اونشوي چې لا تر اوسه پورې په ټپه ولاړې دي. اخبار لیکي امریکاني چارواکي ګومان کوي چې د مولا محمد عمر نه لږې ورځې پس د طالبانو نوي مقرر شوي مشر مولا اختر محمد منصور په طالبانو د خپل اختیار د نور زیات مضبوطولو لپاره په ګرد افغانستان کې حملو لا زور ورکړی دی. واشنگتن پوسټ خپل رپورټ کې دا یو اهمه خبره هم ښکاره کړې ده چې امریکا د داسې زبردستو سفارتي کوششونو په تکل کې هم ده چې د هغو تر مخې د پاکستان په ایټمی وسلو او د هغو د چلولو په نظام نوي بندیزونه او قدغنونه ولګولې شي. په دې لوري د هندوستان په شان پاکستان سره هم د غیر فوجي استعمال لپاره د ایټمی موادو د لوزنامې کېدل به امکان دی چې کامیابي ترلاسه کړي. د ایټمی وسلو په هکله خبرې اترې ډېرې زیاتې اهمې دي، ځکه چې دیبا د دنیا د سلامتیا د ټولو نه د زیاتو خطرناکو مسلو ځینې یو مسله اواره شي. په دې بابله د روانو خبرو اترو حال لرونکو وسیلو ویلي دي چې پاکستان ته ویلې شوي دي چې پاکستان دې د خپلو وسلو په یو قالب کې په ساتلو راضي شي، خو پاکستان به یقینا چې په خپلو ایټمی وسلو او د دې د چلولو په نظام قدغن المني کله چې د هندوستان په مقابله کې دفاع ښه مضبوطه وي. دغو خبردارو وسیلو دا هم ویلی دی که پاکستان دا قسم سلوزنامې ته غاړه کې خودانو امریکا د اتو سلویختو ملکونو لخوا پاکستان باندې د ایټمی موادو د نور کولو د لګیدلی بندیز په لری کولو کې اهم کردار ادا کولو ته تیار ده. واشنگتن پوسټ په خپل رپورت کې نور لیکلی دی چې پاکستان په خپل ایټمی پروګرام ډیر ټینګ ولاړ دی. په دې سبب د پاکستان په ایټمی وسلو د قدغنونو لګولو لپاره کېدونکې خبرې اترې به ډیرې سړې او سختې وي. خو د روانې میاشتې په 28 تاریخ د وزیر اعظم میاں نواز شریف د امریکې په دوره کې به د سره په دې موضوع لازمان خبرې اترې کیږي. که نواز شریف سره د امریکې په کېدونکو خبرو اترو کې سلګ ډیر پرمختګ وشو، نو دا به په کال 1980 کې د امریکې لخوا د پاکستان د ایټمی پروګرام د معلومولو وروسته په ایټمی پروګرام د امریکې او د پاکستان په ټپه ولاړو خبرو اترو کې معمولی شان پرمختګ وي. واشنگتن پوسټ خپل رپورت په دې تجزیه ختم کړی دی چې ممکن دی چې امریکې افغانستان او پاکستان هیر کړی وي، خو د تو سوخ نه ډک دغه ملکونه به امریکا چری هم هیر نه کی. دغه طرف نه خطرې بهشکه چې ډیری حقیقی دي، او د دې خطرو د راکمولو لپاره د زړوري او زبردستي سفارتکارای اجت دی.
گرانو اوریدونکو کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نو وایس اف امریکا ڈی وی ریډیو او ٹی وی یو ساته خبری خبرونه ته غوږوي. د خبرونه وړاندې کولو کې تکنیکی اړخ ته موږ سره ټیم کې ملګری وو پروډوسر وا کلسوم کاکړ او انجینران وو موږ سره لینس او پیټ. دا ټی وی د خبرونه هم دې ځای کې پاتې رسی خو چرته ځای ما د ریډیو خبرونه لا دوام لري. یو څو شپو کې بعد شپه په خېډیو پروګرام شروع کیږي. د ټی وی د خبرونه نه هم دې ځای کې تاسو اجازه غواړو. د الله پامان.